پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
یو لک او شاغې رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي، او همدارنګه تر یو لکو پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د 15 کلن ماموریت په اړه د افغان کتونکو نظرونه دراورو. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.15 او منځنۍ چپو 12.12 شپږنیوي اوري. په اورزګان ولایت کې د لارو د پرانستلو لپاره لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د اورزګان والی وایي دغه ولایت د کومکي ځواک له رسیدو او د پراخو عملیاتو له پیلېدو وروسته د خلکو اندېښنه کمه شوې ده. خو د اورزګان پر مرکز ترینکوټ د وسلوالو طالبانو د تېرې اونۍ له بریده وروسته یو شمېر کورنۍ مجبوره شوې چې کور اور پرېږدي او کندهار ته ولېږدي. د موضوع تفصیل سهیله حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د اورزګان والی وایي د ترینکوټ د نیولو په اړه د وسلوالو مخالفینو طرحې ناکامه شوي او اوس وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د اورزګان والی نذیر خروټی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې اوس د خلکو اندېښنه لرې شوې ده. طالب وسلوالو تیره اونۍ په یوه پراخ برید په ترینکوټ وردانګلی وو. ښاغلی خروټی ازادۍ راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه د اورزګان ولایت رسیدلي او په دغه ولایت کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
منطقه مراتب تدیدی از مرکز و کندهار ترینکوټ رسیده.
له مرکز او کندهار څخه ځواکونه ترینکوټ رسیدلي او د ترینکوټ او ولسوالیو ترمنځ د لارو په پاکولو بوخت دي. اوس وضعیت ورو ورو عادي حالت ته راګرځي. د پلیو ځواکونو تر څنګ د افغان هوایي ځواکونو هم په وروستیو نښتو کې برخه واخیسته. د رویټرز د رپورټ له مخې د امریکې د متحدو ایالتونو دریو الوتکو څناڅه درې هوایي بریدونه د اورزګان د پاسه سرته ورسول. د رپورټ له مخې طالبانو هم د جمعې په ورځ په یوه آنلاین وینا کې د نښتو له دوام څخه یادونه کړې او ادعا یې کړې چې د کماندو ځواکونو یوه هیلیکوپټر الوتکه یې غورځولې ده، خو دا د افغان چارواکو لخوا رد شوې ده. د اورزګان نښتو مرجوب له هم درلوده. ښاغلی خروټی وویل د هغو رپورټونو په اساس چې دوی ته رسېدلي، د نښتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو څه ناڅه 170 تنه وژل شوي دي. د زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو هم شپږ تنه وژل شوي او 14 تنه ټپي شوي دي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه خپل ماموریت پای ته ورسو. له هغه وروسته طالبانو هڅه کړې څو ښاري سیمې لکه ترینکوټ، لښکرګا او کندوز وګواښوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
له پاکستان څخه په وروستیو دوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ پیل شوې ده. دا لړۍ د خپل وطن ګل وطن په نامه پیل شوې چې تر دې دمه د دغه کمپاین لاري زرګونه کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. په پېښور کې د ازادي رادیو خبريال د افغان کډوالو د چارو له اتشې عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د خپل وطن ګل وطن کمپاین د شروع کولو هدف او ضرورت څه و.
2015 کې چې زمونږ د ریپارټیشن یا د عودت اندازه وه تقریبا د 2000 کورنۍ چې افغانستان ته لاړلې، خو په دغه اندازې سره موږ د محاسبه کړې وې نو د دې تقریبا په لسګونو کلونو مهاجرینو تک هلته نیولې. او دویم دا ده چې په پاکستان کې چې وروستني کوم حالات د مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل، هغه حالات اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتو نه هم مایوسه شوي وو. د پولیسو ځورونه، د تورخم وروستنی معاملات او همدارنګه مو چې په داخل افغانستان کې کوم سهولتونه ورکول کېږي یا ژوند هغو ته د مهاجرینو یو څه اندازه د هغونه خبر هم نو، په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام د مهاجرینو تشویق او ترغیب د خاطر شروع کړو، تر څو چې مهاجرین وکولی شي افغانستان ته لاړ شي او هلته خپل ژوند هلته پیل کړي او الحمدلله دا کمپین اوس کامیاب دی او په زرګونو مهاجرین روزانه د تورخم دلارې او د چمن دلارې افغانستان ته ځي.
تر دې دمه د دغه کمپین دلارې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي؟
یو لک خو شا غیر رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي او همدارنګه تر یو لکو پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي دي.
په دې وروستیو کې یوه جرګه د کډوالو ډېری استازي پکې و، تاسو هم پکې و. دغه کډوال لاړل هلته له افغان چارواکو سره په ځانګړې توګه ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل، نو په دغه کتنو کې د افغان کډوالو په کومو ستونزو باندې خبرې وشوې؟
موږ کوشش وکړو چې دا موضوع د مهاجرینو د افغانستان حکومت کې د حاشیې نه متن ته راولو، یعنې افغانستان حکومت ته هغه څه چې دلته حقیقتونه دي هغه وترښکاره کړو. د مهاجرینو د مشکلات او په داخل کې ځای په ځای کېدو موضوع هلته موږ داسې اندازه ته تمثیل کړو چې د هغې فواید افغانستان حکومت ته ووایو. په دې اساس باندې او همدارنګه د خپل کمپین په اساس چې کوم زموږ روان کړی دی، دا ټول موضوعات ولسمشر هغې ته مهاجرینو ته وویل. مختلف کمیسیونونه په دې ارتباط باندې جوړ شو، مختلف کمیسیون ته په دې ارتباط باندې د ولسمشر لخوا نه همدارنګه یو څه اندازه د ریاست اجرایي لخوا نه هغو ته وظایف ورکړل شو چې تر څو د مهاجرینو په ځای په ځای کېدو کې هم په استراري حالت باندې کار وکړي او په لانګ ټایم کې اوږد ټایم کې د هغې د ځای په ځای کېدو د مشکلاتو د حل په ارتباط باندې کار وشي.
څومره باور یې چې دا کمې ژمنې چې د افغان کډوالو سره شوي دا به عملي شي؟
موږ هغې نقطې ته رسیدلي یو چې باید مجبور یو چې باید مهاجرین نور خپل ځای په ځای کړو. ځینې موضوعات داسې دي چې هغه زموږ ملي پروسه ګرځېدلې ده او دلته په پاکستان کې هم د مهاجرینو هر سهولت اوس یو خپل قیمت لري، نو ځینې قیمتونه هم موږ نشو ادا کولی. په دې اساس باید موږ مهاجرین په افغانستان کې ځای په ځای کړو او باید دغه مشکل نور بنیادي حل کړو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د چارو له اتشې عبدالحمید جلیلی سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه وه. ښاغلی جلیلی ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا دوه لکه راجستر شوي او ناراجستر شوي افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. اوس به هم رضوان مراد درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرداري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړې چې که د واګه بندر پرانه نیزي نو پر خپل خاوره به منځنی آسیا ته د پاکستان د صادراتو لار وتړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې له ځانګړي استازي سره په خبرو کې ولسمشر غنی ویلي افغانستان نور په وچه کې داسې ایثار هیواد نه دی چې د تجارتي مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره نورې ترانزیټي لارې ونه لري. انټرنیشنل بزنس ټایمز د افغان ولسمشر په حواله وړاندې لیکي افغانستان تل له پاکستان او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د اقتصادي پرمختګ مخته پراته ټول تخنیکي خنډونه لرې کړي. محمد اشرف غنی ویلي پاکستان د افغانستان د تازه میوو د صادراتو په مخنیوي سره افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې لپاره د برتانیې له استازي سره په خبري کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان په مستقیمه توګه تورن کړ چې د ښه ګاونډیتوب او نړیوالو نورمونو برعکس په افغانستان کې له تروریزم ملاتړ کوي. هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د کورنیو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د یوې سینما په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي په ګلکسي فاميلي سینما کې اوس ښځې کولی شي د څو ساعتونو لپاره آزاد واوسي او فلمونه ننداره کړي. هفینګټن پوسټ لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یا سینماوې تړل شوې وې او یا هم له منځه وړل شوې وې، خو د دې ډلې د رژیم له ړنګېدو وروسته په کابل کې بیا سینماوې فعال شوې. د مطلب لیکوال وایي که څه هم د قانون له اړخه سینما ته د ښځو په ورتګ بندیز نشته، خو د کابل د سینماو څوکۍ یوازې په نارینه ډکوي. د ښځو کورنیو لپاره د ګلکسي فاميلي سینما د یو افغان ابوبکر غرزی او د هغه د پنځو ملګرو لخوا جوړه شوې ده. په دې سینما کې د سهار له نهه نیمو او د ماښام په ونیمو بجو فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. د هفینګټن پوسټ په وینا یوازې کورنۍ او ښځو ته اجازه ورکول کیږي چې په سینما کې فلمونه وګوري او هیڅ سړی او یا مجرد هلک نشي کولی چې سینما ته داخل شي.
په ورځپاڼو ته کتنې کې مو د ولسمشر اشرف غنی هغه خبرداری هم واورېده چې وایي که پاکستان ترانزیتي لاره ورنکړه چې افغانستان هند ته مال صادر کړي او بیرته له هند مال افغانستان ته وارد کړي، نو افغانستان به هم منځنۍ آسیا ته د پاکستان د لاریو مخه ونیسي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زکریا نفیس زکریا پاکستانی رسنوی ته ویلی دی چې د واګې بندر ته افغان سوداګر خپل مالونه اوس هم رسوي او پاکستان مخه نه دی نیولې. د په عین حال کې ویلی دی چې پاکستان له خپلې خاورې هندي مال ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته صادر کړي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت د جاني خیل د جنگ زپلي ولسوالۍ د څه باندې 300 کورونی سره مرسته کړې ده. د پکتیا د والي ویان نقیب الله اتل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د جاني خیل بې ځایه شوي کورنۍ اوس په څمکنۍ ولسوالۍ کې میشتې دي. دا کورنۍ د دې لپاره خپلو مینو د نشي تللی چې په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ماینونه ایشیا او امنیتي ځواکونه لا نه دي توانېدلي چې ماینونه پاک کړي. سهیلا حسرت نظیمي له نقیب الله اتل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړی چې آیا د جاني خیل ولسوالۍ اوسیدونکو بیرته خپل کورونو ته ستنېدا پیل کړې ده؟
تر اوسه پورې د بیرته ستنېدو لړۍ نه ده پیل شوې. دوی سره لومړنۍ اړینې مرستې لا هم پاتې دي. دلته ځینې کورنۍ غواړي چې پاتې شي په دې څمکنیو کې تر یو وخته پورې، او ولایت مقام د ډبلیو ایف پی سره د دوی د پاتې کېدو په اړوند باندې خبرې کړې او دې موافقې ته سره رسیدلی چې که دلته ځینې کورنۍ پاتې کېږي او د ځینو ملحوظاتو له وجې خپل کلي ته نشي تللی یا خپلو کورونو ته، نو د درې میاشتو لپاره به دوی سره په مختلفو برخو کې مرستې کېږي. نو تر اوسه دغه لړۍ لا نه ده پیل شوې او کوشش دا کېږي چې دوی وهڅوو دوی دپاره هلته حکومت والي فعاله کړو په خپله ولسوالۍ کې، همداراز دوی دپاره د کارموندنې په برخه کې زمینه برابره کړو، دوی ته کار پیدا کړو.
بله، ولې دغه پروسه لا نه ده پیل شوې؟ آیا امنیتي وضع لا هم ټینګه نه ده؟
امنیتي وضعیت هلته په بشپړ ډول دغه ولسوالۍ د جاني خیلو چې د اوس د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده، مګر بدبختانه به ووایم چې اوس هم هلته په ځینو سیمو کې وسلوالو هغه کرل شوي مالونه یا ایښي وو، دغلته ایښودل شوي مالونه لا هم پاتې دي. نو همدا اوس هم انجینري او تخنیکي ټیمونه لګیا دي هڅه کوي چې دغه مالونه شنډ کړي. نو موږ د دې لپاره چې ولسي یا ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو او دوی ولسي وګړي تلف نه شي، په دې خاطر زموږ پلان دا دی چې انشاءالله تر اختره پورې غزینې ساحې د مایونه تصفیه کیږي او دوی به وروسته بیا خپلو سیمو ته په اسانۍ سره کولای شي.
په مخکنیو رپورټونو کې ویل شوي وو چې هغلته ودانۍ سوځول شوي دي، مثلا دوکانونه سوځول شوي دي. د دې د بیرته جوړولو دپاره تاسو دا بیرته د خلکو په غاړه کې چې جوړ کړي، او که بیا هم حکومت د دوی سره مرسته کوي یا حد اقل بلا عوضه پورونه دوی ته ورکوي، او یا هم ځینې پورونه ورکوي چې بیرته دوی بیا دا تادیه کړي؟
د هغه خلک چې دوی کورونه په دغه کې په دې جګړو کې ځانمن شوي دي یا دوکانونه ځانمن شوي سوځېدلي تخریب شوي، د دوی لپاره موږ مرکز ته یو وړاندیز کړی، پیشنهاد مو کړی دی چې دوی سره باید نقدي مرسته وشي. سملاسي موږ ته د 5 میلیون افغانیو د ورکړې ژمنه شوې ده د طبي پیښو دپاره د چمتووالي ادارې د خوا، او مونږ نورم هڅه کوو چې د نورو مرستندویه ټولنو همدغه مرستې را جلب کړو، او هغه دوی سره چې کومې بلا عوضه مرستې، ځکه د دې خلکو دوکانونه تخریب شوي یا کورونه سوځېدلي، نو مونږ هڅه دا چې بلا عوضه مرستې را جلب کړو د دې خلکو دپاره او دوی سره په دغه برخه کې مرستې وشي. انشاءالله مونږ ته اطمینان راکړل شوی چې دوی سره به مرستې کېږي، او مونږ ډاډه یو چې دغه مرستې به د دوی په درد خوري. اخلن هغه کم تاوان چې ورته رسېدلی چې تخریب شوي دي، چې څه ناڅه د دوی هغه دغه ستونزه او دغه مشکل جبران شي.
د پکتیا د والي ویان نقیب الله اتل چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. پیاد لري نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون تاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د سپتمبر د یولسمې نېټې له حملو وروسته او افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له راتګ وروسته ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی دی؟ هیله لرو چې د خپل ژوند په اړه به له خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو اوس یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د ماموریت 15 کاله پوره کیږي، خو لا هم په دې هیواد کې ناامنی او بې ثباتي ختمه شوې نه ده. یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکا نظامي سیاست کامیاب نه و. دغه چارواکي وایي تر څو چې د تروریزم ریښې نه وچې شوي، له تروریزم سره مبارزه مفهوم نه لري. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت شاوخوا یو نیمه لسیزه کیږي، خو لا هم افغانستان د جنگ میدان دی او حتی یو شمیر نوو تروریستي ډلو هم په دغه هیواد کې ظهور کړی او فعالیت کوي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې او له منځه وړلو لپاره چې کوم هدف درلود هغې ته نه ده رسېدلې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاحکار رنګین دادفر سپانتا ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره د مبارزې پر وړاندې یو شدید غبرګون وښودل شو چې دغه کار تروریزم له منځه یو نه وړ، بلکې لا هم د هغوی د پرمختګ لامل وګرځید.
کله چې موږ له 14 کلونو وروسته پیښو ته ګورو، په ځای د دې چې افراطي ډلې کمې شي، قوي شوي دي او فعاله شوي هم دي، او دا ښایي چې د تروریزم پر وړاندې هغه د مبارزې ستراتیژي چې 14 کاله وړاندې پیل شوه او روانه ده، په بریالۍ توګه نه ده ترسره شوې.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د القاعده ډلې لخوا د امریکا له سلورو تختول شوي الوتکو څخه دوه ویسان د نیویارک په ښار کې د نړۍ د سوداګرۍ له دوه سترو ودانیو سره وجنګوو. یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له ودانۍ سره، او بلې ته د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې سقوط ورکړل شو چې په پایله کې د القاعده شبکې د 19 غړو په ګډون نږدې 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیان کې دغه تروریستي حمله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی حمله او ملي تراژیدي یاده کړه. د سپتمبر د 11مې حمله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یو نړیوال ائتلاف رامنځته کړ چې په ترڅ کې 1,00,000 نړیوال ځواکونه د القاعده شبکې او طالبانو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حمله د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ چې کوم چې القاعده شبکې ته یې په دغه هیواد کې ځای ورکړی و. د امریکا او ملاتړو رول یې تر 2014 میلادي کال پورې دوام وکړ، او تر هغې وروسته یې خپل ماموریت په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مشورې او زده کړې په برخه کې پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان څېړونکي په افغانستان کې د امریکا د تیرو 15 کلونو په متناقض سیاست باندې نیوکې کوي. سیاسي څېړونکي او د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس ولی مسعود ازادي راډیو ته وویل امریکا له یو خوا جنگ او له بلې خوا له طالبانو او نورو ورانکارو ډلو سره د سولې مذاکرات مخته یوړل.
په لومړي سر کې چې ښاغلي بوش اعلان وکړ چې موږ تروریزم په کلي ډول له منځه وړو، ډېر زیات روښانه شعارونه یې ورکړل، خو وروسته بیا هر څه په یو ځل تغییر وکړ او د سولې پروسه پیل شوه، ښه او بد طالب رامنځته شو.
ګڼ شمېر افغان سیاستوال په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د جګړې په ډګر کې نه ده بریالی شوې. دا چې سلامل وو له سیاسي کارپو او د نوي ملي جبهې له رئیس انوار الحق احدي نه مو پوښتل. ښاغلی احدي وایي چې د عراق جګړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د اختلافاتو پیدا کېدل او د امریکا په نظام کې د مشرۍ بدلون هغه لاملونه دي چې له تروریزم سره مبارزه یې له ستونزو سره مخ کړه.
په لومړي سر کې د عراق جګړې ډېر تاثیر درلود او امریکایانو فکر کاوه چې د افغانستان مسله تقریبا خلاصه شوې ده، او بله دا چې د کرزي صاحب او امریکا ترمنځ همکاري لږه شوه، نو همدا اساس سبب شو چې د امریکا عملیاتو تاثیرات کم شي.
له دې ټولو سره سره آیا امریکا او ملاتړ یې په دې 15 کلونو کې هغه هدف چې درلود یې هغې ته ورسېدل، او آیا د دغې مودې ماموریت خپله بریا ګڼي؟ په کابل کې د غوس ملاتړ د ماموریت د رسنیو د دفتر رئیس میچل لاهورن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل ناټو او امریکا له 2001 میلادي کال لا په دې خوا هڅې کړي چې تر څو افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، او دغه هلې ځلې به په راتلونکي کې هم دوام ومومي. د اسامه بن لادن او د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور او د القاعده او طالبانو د یو شمېر نورو مهمو غړو وژل د امریکا له مهمو لاسته راوړنو څخه شمېرل کیږي. د امریکا له خوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د افغان حکومت لیدلور څه دی؟ د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي امریکا په افغانستان کې د القاعده او داعش اصلي ځایونه له منځه یوړل، او د طالبانو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هر کله چې له امریکا نه د مرستې غوښتنه شوې هغې کومک کړی دی.
نن د امریکا لور له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې واضح ده. په هر ځای کې چې افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنه کړې، امریکا یې ملاتړې ده.
هغو انتقادونو ته په پام سره چې د امریکا او متحدانو د پوځي ماموریت په اړه موجود دي، دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته افغان امنیتي ځواکونه په دې توانیدلي چې د روانې جګړې مشري وکړي او دغه مبارزه مخته یوسي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمانیش په دې اړه وایي،
زموږ هوایي توپچي او ځمکني قطعات کولی شي چې د دښمن پر وړاندې ډېره ښه مبارزه وکړي، او د دښمن پر وړاندې دغه مبارزه یوازې او یوازې د متحده ایالاتو همکاري ده.
د افغان سیاسي څیړونکو لخوا یو بل اندېښنه هم مطرح کیږي، هغه دا چې امریکا د تروریزم ملاتړې او مرسته کوونکي نه دي په نښه کړي. د تیرې دورې د کابینې وزیر او د بون کانفرنس د ناستې ګډونوال سید مخدوم رحین وایي چې د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې د بریا لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې راشي چې د تروریستانو ملاتړ کوي.
د هغه کسانو مخه دې ونیول شي چې هیواد د انسان وژنې او د تروریزم لپاره د ملاتړ مرکزونه لري. په هغه وخت کې کولای شو چې هیله مند واوسو چې جنگ د ورانکارو پر وړاندې کامیابۍ ته رسیږي.
په دغه راپور کې غواړو د جنگ په راتلونکي هم وغږیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین وای، په افغانستان کې به جګړه د نورو کلونو لپاره هم دوام وکړي، ځکه چې له یوې خوا تر روسي ډلې قوي شوي او له بله پلوه امریکا او ناټو په افغانستان کې له جګړې نه ستړي شوي دي.
معلومات ښیي چې په دوو وروستیو کلونو کې زموږ تلفات زیات شوي دي. په امریکا کې د ساکرو د وتلو زنګ وهل کیږي. ناټو ځواکونه له دې جګړې څخه ستړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې جګړه دوام لري، او حتی یو شمیر ولسوالۍ کله هم د وسلوالو طالبانو او کله هم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورځي. افغان حکومت هم تاییدوي چې په لسو ولسوالیو کې حاکمیت نه لري او شپاړس ولسوالۍ له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. همدا اوس هم د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په 15 ولایتونو کې جګړه روانه ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی. وس 8:30 دی. د دې سات لنډو خبرونو ته توجه وکړئ. د جرمني حکومت په دې غور کوي چې ل خپل هیواد نیمایي افغان پناه غوښتونکو بیرته افغانستان ته واستوي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د چارو اتشوي په ورستیو دو میاشتو کې له پاکستان 2,00,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. په ورزغان ولایت کې د لارو د پرانستلو لپاره لا هم تصفیه عملیات دوام لري. د ننګرهار د برښنا رئیس تاییدوي چې جلال آباد ښار او د لغمان ولایت له یوې اونۍ راهیسې بې برښنا دی. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جاني خیل د جنگځپلي ولسوالۍ له څخه باندې 300 کورنۍ سره مرسته کړې ده. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې امریکایي بې پیلوټي الوتکې په برید کې 4 تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کندز ولایت چارواکي وایي د اختر د شپو ورځو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور د یو نیول شوي پلار په اړه د بریتانیا ضمانت رد کړ. او د سوریې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د بشار اسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوې موافقه منلې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. 15 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا گذشت. انتظار می رود امروز مراسم به یاد بود از قربانیان این رویداد در امریکا برگزار شود. رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 میلادی مرگبارترین حملات در خاک امریکا پس از حادثه پرل هاربر به حساب می آید. حدود 3000 تن در این حملات در یک روز کشته شدند. در حملات 11 سپتامبر شهروندان 78 کشور جهان جان دادند و این حملات باعث شد تا رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود. به دنبال حملات جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین امریکا به طالبان ضرب الاجل تعیین کرد که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را به امریکا بسپارند. اما زمانی که طالبان نپذیرفتند، جنگ برای سرنگونی رژیم آنها آغاز شد و در کمتر از یک ماه رژیم طالبان سقوط کرد. سپس کنفرانس بن برگزار شد، اداره موقت شکل گرفت و کمک ها برای افغانستان و بازسازی ها آغاز شد. در مجموع در زندگی شما پس از حملات 11 سپتامبر چی تغییر رونما شده؟ نه تنها در زندگی شما، بلکه در قریه شما، در منطقه شما، در ولسوالی و شهری که زندگی میکنین چی تغییرات کلی پس از حملات 11 سپتامبر آمده؟ موضوع برنامه امروز میکروفون شما امین است و من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در این برنامه با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل، د سپتمبر له 11 وروسته د خلکو په ژوند کې به خامخا تغییر راغلی، نه یوازې د افغانانو بلکې د امریکایانو او اروپایانو په ژوند کې هم لوی تغییر راغلی دی، چې دا به بیا وروسته درته وایم چې څه تغییر راغلی دی. خو په افغانستان کې شاید تغییر تر نورو ځایونو زیات محسوس وي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر له تروریستي حمله وروسته امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ افغانستان ته ځواکونه واستول، د افغانستان د بیا رغونې چارې پیل شوې او البته جنگ لا هم ختم نه دی. د ټلیفون شمیرې 0992-203-1540 بل شمیره ده 0902-255-55 د افغان بي سیم 803 شمیره هم په یاد لري، او دغه راز که سکایپ او انټرنیټ لري نو radio.azadi په یاد لري چې زموږ د سکایپ پته ده.
بریم به شنونده های ما از طریق تلیفون. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې ټول مخکې تاسو ټول اوریدونکو خپل مینه د سلام او وړاندې
کوم
چې کوم چې اخترون د لوی اختر مبارکي خو
سلامات تاسې کور دی ودان مهرباني ترکی صاحب.
لکه څنګه چې تاسو ستاسو زندگی کې څه تغیر راغلی دی؟ البته تغیرات راغلی دي، بعضی مثبت بعضی منفي، خو منفي اړخ یې پراخته. زموږ په وطن کې داسې تغیرات راغلی دي چې زموږ یو شمېر مشران، زموږ قریبان له دغه رئیس بس مړ شوي دي او له لاسه ورکړي دي، خو هغه قریبان او زموږ د مخې نفر ټول له بین ولاړو، که په هر کرب کې وو که په هغه کرب کې وو. خو البته موږ مهاجر ودرلودو، زموږ په خپله قریبان په وطن کې مهاجر دي، تللي دي له دې ځایه څخه، موږ د هغو په پردیسي کې خپل ژوند کوو. خو البته زموږ دپاره سرکان جوړ شو، تلیفونونه چې زه وسکه تا سره په دې تلیفون غږېږم، دا یې پرمختیایي برخه ده. خو البته موږ ته د ډېرو شهیدانو او مړیو په بدل کې او د ډېرو بندیانو او د ډېرو زورولو په مقابل کې موږ ته دا په لاس راغلي. خو موږ د انسان مرګ ته تلیفون سبولو، و هم تلیفون بد بولو، ځکه چې انسان ډېر مقدس او محترم اشرف المخلوقات دی. هکه دا سړک موږ په وطن کې امنیت رانیسي او موږ امنیت ونه لرو، نو موږ په سړک په شانه زموږ په ټولو د سولې هیله مند یو، او دا په ټوله نړۍ کې تغیرات راغلو. البته امریکا او اروپا او دغو ځایو ته دا پسونه زیات ورسېدو، زموږ په ټول وطن کې بربادي او یتیمان نن په اختر کې زاړي د خپل بابک نارې وهي. دا موږ ته ډېره ګرانه تمامه ده چې دا ټول وطن موږ ته ګلې ګلزار شي او موږ د وطن خپل محبوب
قربان له لاسه. توخي صاحب مننه کور ودان، همدا خبرې دې وکړې، شاید چې تکرار یې نه کوي، هم یو ځل کافي دي. کور دې ودان بیا هم چې ټلیفون دې وکړي.
بریم بیک شنوندې دیگر ما که منتظر هستن، بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
مهرباني کوئ صاحب.
سلام پر تاسو، سلام پر اسمت سروان صاحب، باندې ویل د ژوند زندگی په خیر در باندې تیر.
سلام مخیر. کور دی ودان تکین صاحب.
مهرباني سروان صاحب، کچيري موږ د نړۍ په تاریخ کې وګورو شکري کچا او نفرت کړې انسانان سره لیدل کړي دي، او دا د انساني تمدن تر مابین یو ډول مابین کې فاصله رامنځته کوي، او انسانان ته یو مابین کرکه رامنځته کوي. کچیرې موږ وګورو په هغه وخت کې چې د سپتمبر یولسم موږ ورته وایو، په دغه برخه کې د افغانستان د نوم څخه یو ډول نه یو ډول استفاده شوې وه، چې که چې وګوري امریکې په یو نیت باندې په هغه وخت کې چې افغانستان ته راغله، د دې په خاطر چې دوی نه یو خوځښت شامل پکې او دوی نور دلته یو پرمختګ د خاورې ته ور وبخشي او د نننۍ جګړې روان بهیر د خپل یو میراث چې په دغه برخه کې میراث پاته سوی دی. نو زه یو شی چې باید ووایم چې که موږ وګورو په اوس وخت کې بیا هم مهمه او اساسي خبره دغه ده چې د خلاصون لار په دې کې نه ده چې موږ دې تل پر دې باندې ټینګار وکړو، ځکه دا ثابت شوی ده چې په کوم ځای کې جنګ و جګړه وي هلته د ستونزې حل نه دی پیدا شوی. نو د افغانستان هغه وخت کې چې د افغانستان نوم بد شوی دي، یا مثلا امریکا په کوم ابتکار مفکوره باندې راغلې وه، یا کوم حالت تعبیرونه او مشورې چې ورکړل شوي دي، دا د افغانستان په خیر نه دی او د افغانستان دپاره د نوې تمامې شوي دي. زما هیله او امید دا دی چې خپله د افغانستان حکومت او په راتلونکي کې نور څه وکړي چې هغه وخت افغانستان سره د همکاري ږغ پورته کوي. د افغانستان سره په دغه برخه کې همکاري وکړي چې څنګه کولی شو د دې حالت څخه د خلاصون کار وکړو.
تاسو د خلاصون په لارو باندې خبرې کوئ، لیکن زموږ پوښتنه دا نه ده تاکین صاحب، زموږ پوښتنه دا ده چې تاکین صاحب لطفا له موضوع موضوع زموږ پوښتنه دا ده چې د دې پنځلسو کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی، ستاسو په سیمه کې، ستاسو په کلي کې څه تغییر راغلی، لکه څنګه چې مخکې توخی صاحب برته اشاره وکړه.
بله، و بعضی شنونده های ما هم پیام هایی که فرستادن نوشته کردن، مثلا جان علی عزتیار از دایکندی نوشته کرده که بعد از حملات 11 سپتامبر تغییرات مثبت در زندگی ما آمد. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان هم نوشته کرده که 11 سپتامبر در حقیقت یک صفحه تازه زندگی را در تمام عرصه ها برای افغان ها باز کرد، اما گفتند با تاسف افغان ها نتوانستند از فرصت هایی که مساعد شده بود و از کمک هایی که به افغانستان سرازیر می شد در بهبود زندگی و بازسازی کشور از استفاده مؤثر کنند.
غلام سرور نورزای لهلمند و زموش پشوند که لوی تغییر را غلیده، سرکونه را تا جور شول، شوانزی جور شول، کلینیکونه جور شول او تلیفون و تلویزیون و نور دیر امکانات را منسته شول. پخوا هم مرگونه و ده طالبان و ده وکمانه یا و ده طالبان و مخ که هم ده مجایدین و ترمند جنگونه ول انسانان وجل که دل اوس هم متاسفانه چه انسانان وجل کیشی. محمد قاسم زواک ده هلمند لولایت لیکی کله چه امریکا افغانستان تخپل زواکونه را واسطه ول زمو جوان دیر شسو، ذکر ده طالبان و پا وقت که پوهنتونونه نو او مشکلات لرل. وجمه ساپه لنگرهره لیکی وای موش ده طالبانو پا وقت که مکتب ندرلوت، زمال پاره تر طول و لوی پرمختگ او لوی تغییر داده چه پا افغانستان که انجونو تا ده موقع پلاس ورقل چه شوانزی تطلالیشی.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها. حالا هم بریم از طریق تلفن بعض از شنونده های ما را داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام احمد، سلامونه خیلی دوار رو ته رنده کنون.
سلامت رو سید.
سلام سید به ستمبر فورست خود پا پا امریکایانم تورشتوا او بال آغنه پا منگ بانی تا ترین دوغش دور که کتاشی وای چه افغانستان ته یو مدواتو گتا وکله، یو مکتبو گتا وکله، یا یو سرکو گتا وکله، چه زبا وطن که نیمه او پا کور دماغ رانی گه وزت نمرمه زبا رستی دمانه یا مکتب با بیا تو کوهی دی منگ پا وطن که واسطتونه نو، دی منگ پا وطن که داشتگر نو، دی منگ پا وطن که بمونه نو، دی منگ پا وطن که ظالمانه تیاری نوی دا او گوره چی منی پا منگ بانی تا ترین دوغش دور کرده دا پتا گتای منگ کرالا چی دی گوره عراقی پتا حالات که که فلسطین پتا حالات که که سوریه پتا حالات که که اوکراین پتا حالات که که پاکستان پتا حالات که که وش یاو ین پاکی دا ین و او چین او منگ بیا سر پا جنگ بانیا چی گوره دا دی شر تر آغلی دا دی منگ دی نپل پارا ندر آغلی که منگ که نپل آکولی گتای را کولی.
بله، یعنی تاسو وایئ چې تاسو په ژوند کې مثبت تغییر نه در اخلئ. ستاسو سردار محمد صاحب نظر ده و چې ستاسو په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه در اخلئ، بلکې منفي تغییر راغلی. مننه. نور نو چین نو هم تمزه د خپل ژوند په اړه خبرې وکړئ.
بله، یک شنونده دیگر را بگیرم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه تاسو ته وروره او د دې راډیو کارکوونکو ته سلام څه ته د اړیکو ځین د تاسو
مهرباني کوئ تاسو یې سید
دا ستمبر دا یو لسم ستمبر خو ان د افغانستان د نیولو د بربادۍ یو ان د سیسه وه چې ورته جوړه شوه بله بانه وه ولې چې دوی راغلي وی افغانستان باندې حمله کړې وی
خیر دے تاسو خپل خبري وکي خو لطفا دا موضوع باندې خبري وکي چې ستاسو په ژوند کې څه تغیر راغلی دی کنه درغل لکه زینو چې ویل چې منفی تغیر له سردار محمد ویل چې نه هیڅ ګټه مو نه ده کړې تاوان مو کړی دی یا توخی ویل چې ترمنځ د تاوان مو هم کړی دی ګټه مو هم کړې ده څه تغیرات هم راغلي تاسو په خپل ژوند کې څه تغیر راغلی دی
تعلیم تعلیم سر آسنا شو نور سر آسنا شو کرے
ډیر مننه بوس راغلی اصلي موضوع ته مش اصلي موضوع هم دا ده چې تاسو په خپل ژوند کې د تغییر په اړه نظر څرګند کړئ ځینې نور پیغامونه هم شته چې پیغې کې هم ځینو خلکو ویلي دي چې موږ د ګټې په ځای تاوان کړی دی دا به هم لږ وروسته ولولو البته ځینو ویلي دي چې ګټه مو کړې ده نو د تلیفون اورېدونکي
بله میشه در مورد ای که در منطقه تان، در قریه تان، در ولسوالی و شهر تان چی تغییرات آمده در این مورد هم اگر شما صحبت بکنین چون به باور برخی از شنونده های ما سرک ها در افغانستان ساخته شد بازسازی های صورت گرفت و بعضی دیگه به نحو شکایت هم دارن شما چی نظر دارین یک شنونده دیگر داریم از طریق اسکایپ فکر میکنم از طریق اینا
بله
بفرمایید صاحب رادیو آزادیست
خبری و کی صاحب
نه از طریق تلفن هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سروان صاحب ز خروت مکابل خبری کوم تاسو ته سلامونه علیکم
سلام
همچنان تاسو هم کار ته او اختر رو رسیدو مبارکی وایم تاسو ته مخله مخکی او ټول هیوادوالو ته
سلامات
منګه ز خپل فقط لکه څوک دی خبرې کوم خو پروګرام را په نظر کې ګورم منګه ډیره ګټه وکړلې دا غټه په اقتصادي برخه کې سیاسي برخه کې نظامی برخه کې شخصا مثلا خپل ځان منګه شروع کوم او زغ چې ته زه اوسېګم دلته خلک په خو پاکستان ته ټلیفون کوي ټلیفون نه په کورو کې دی ټلیفون کوي هر چا په جیب کې دوه درې سیم کارتونه دي هغه نه ورسته هر سیستم د کورونو کې بلو سره وصل له ټول دنیا خلک ګوري هم د اوس امریکا کې کوم واقع کې په ټول دنیا کې موږ په ټلویزیونو کې ګورو چې دا امکانات حقیقتا وجود نه درلوده بل ډیره مهمه اساسی خبره چې د خلکو په ځوان کې تغیرات راغی منګه د هر شي خواندان سلو په افغانستان کې منګه نه کوم معیاري هوټل دل چې واده پکې وکړو خلک ته په اسلام آباد کې واده کوو نه کوم معیاري شفاخانه هم درلودله او نه کوم معیاري پوهنتون هم درلوده اوس په هر کوڅه کې هر سړک کې شفاخانه دي شخصي او همچنان پوهنتونونه دي دا لا سره وړل دي مګ بدبختانه یو بل مشکل چې موږ په سره مواجه سلو د سپتمبر واقع نه وروسته افغانستان د ټول دنیا پیواز جګړه کوي اولین جګړه د تروریستان و امریکایانو سره په سپتمبر واقع نه وروسته شروع شو یعنی غرب سره تروریستان چې جګړه شروع کړه سپتمبر واقع نه وروسته اما اوس دغه جګړه د ټول دنیا جګړه سره ما پیواد کړه د افغانستان د ټول تروریستان په مقابل د جهان ته ایواز ټول تروریستان په مقابل کې جګړه کوي دغه یعنی منفی لا سره ولا نه چې دا کېدای شي چې یو خمه نه شي خم درست مند دغه جګړه منل شي امکان لري چې غوسی
جناب خروتی که با گذشت 15 سال و به نحو افغانستان از نظرها هم گفته میشه که افتاده یا کمتر توجه به افغانستان میشه فکر میکنین باز هم چنین فرصت های مساعد خواهد شد مثل که پس از 11 سپتامبر بر افغانستان ایجاد شد
ببینین آینه میگه برای تشویش گرفته اکثر افغانستان فکرهای افغانستان در این تشویش هستن که اگر احیانا کمک های جامعه بین المللی و قطعش اول افغانستان افغانستان پس به حالت اولی خود میره اولی قرون وسطی به این مفهوم امیال تمام موضوعات ما که هست منتج محسوس یعنی مربوط است به کمک های خارجی برق ما برق خودم نیست برق مرا پیسیش امریکایی ها میتونه اگر امریکایی ها برق مرا نتا ما هیچ چیز نه از تلفن استفاده کردن میتونم نه از تلویزیون نه از کمپیوتر نه از انترنت سیستم برق باید برقای متعار میشد که ما پای خود استاد میشدم. همچنان ما تحت نام دموکراسی بسیار یعنی کارهای خلاف موضوعات در وطن خود کردیم. مثلا سال میانه دمی تا یک هفته گذشته در افغانستان موضوعات شد که در طول تاریخ افغانستان نشده. یک محفل در خود شهر کابل شد چی میشه سرود ملی ایواز که سرود ملی مملکت نواخته شوه با به نام سوء استفاده از دموکراسی سرود ملی ساختگی جور میشه، یا مثلا استخوان های کسی رو میارن در یک جای دیگه دفن میکنن، یا مثلا هزاران موضوع دیگه که از کلمه افغان منکر شدن. ببینید این نتیجه دموکراسی است که ما در بخش از این نتونستیم از دموکراسی که بعد سپتامبر ما به دست آوردیم از او استفاده مثبت کنیم. یعنی استفاده منفی شده تشویش روشنفکرا یا سیاسیون افغانستانی است که اگر احیانا کمک های خارجی بالای افغانستان قطع شود ما از حالت قبل از طالبان هم بدتر میریم، به خاطر باز تکرار نشود که هیچ چیز پروژه زیربنایی ما نداریم. تمام گپای ما روبنایی بوده و تمام تجار ما، تمام کسای ما که در رهبری سیاسی حکومت قرار دارند طوری کار کردن کلخ بالای او ماندن پای خودموندن تیر شدن. ایتو اساسی کار صورت نگرفته. پس بهتر است که افغانا این زمینه ها متوجه شوند که خب در واقع سپتامبر بعد سپتامبر در زندگی شخصی ما، در زندگی فامیل ما، در زندگی قریه ما، در زندگی ولایت ما، در زندگی شهر ما چی تغییرات آمد. نقاط منفیش را بنویس کنند، حکومت قائم بگیرند، پلان بتن که بده برام برق دائمی، بده برام پروژه زیربنایی نشه که سم حکومت قفت شما در میدان مون.
ډیر مننه. در انجینر صاحب متولا خروټه ډیر وخت متاسف در کو خیر اوس په ورشو نور اوریدون کوته مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
تشکر جان نعیم صاحب سلام تقدیم میکنم بر شما و بر سربان که پاسی زمانی دن از ولایت بدخشان زلوس والی اردم داشت ما بتمت هستم.
بفرمایید
نعیم صاحب همی همکار ما اشاره کرد که بسیار سخن گپ بود که در افغانستان سعی کنه که اگر مشکلات هایی که پیش شدن در بعد از 2000 سپتامبر در افغانستان و از مسد در زیربنایی زیاد در افغانستان ماشاءالله صورت گرفتن دیگه این طور است که در بدخشان حتی در جای ما سعی کنه در حکومت هیچ نتوانستن که در بدخشان چیزی جور بکنه مردم بدخشان و از تمام چیز مستفید بزرگ حتی سرکای ما سانوز خانه هستن چون ما مشکلات های دیدیم بعد از سپتامبر سر ما مصیبت ها آمدن که ما تا بردر خدا و بچی کاکا و خشه خدا از دست داریم چون بعد از سپتامبر سر ما بسیار تغییرات ها آمده چون در افغانستان حکومت و پیدک و چیزی میتونست چیز کنه و پیلا حکومت هایی که آمدن این حکومت ها در بینشان اختلافات پیدا شدن هیچ نمیتونه که و افغانستان کشور بسازه که تمام و کشور در پیش افغانستان و چیز کنه. ما امروز میبینیم که افغانستان در یک حالتی بسیار بهبودی قرار داره. افغانستان و کی ما میگیم که کی آباد میشه و ما تا هنوز همین امریکایی ها که چیز میشه ما خود افغان ما افغان ببینیم که مردمای ما در بدر خود بسر است در هر جا ما مشکلات هایی داره که هیچ مشکلات هایی شاید رفع نمیشه کسی با مشکلات هایی رسیدگی نمیکنه و من همین مردمی ما اگر اتفاق و اعتماد باشه اگر مردم ما یاد دارن که چیز بکنه که همین در بخشان تا کنه حکومت همین حکومت فیلی ها حکومت فیلی ها نامنه که حکومت بیناو هیچ شکل آمد که در بخشان یا که چیز ایجاد بکنه که در بخشان مردم بخشان بتوانه از سهولت ها استفاده بکنه تانه در بخشان هیچ در ولسواله هایش تمام زیر تحدید هست میبینیم که در ولسواله های وردوش امکان چندین ولسواله پیلا زیر تحدید قرار داره و میبینه که امروز در سرکای ما خامه است از ولایت و ولسوالی ولایت ما را سرکش تارز حکومت کرنا کده فهمیدن ولایت ما همه سرکش که از سرک بدخشان است امور وکیل ما امو فوزیه کوفی امو سرک ما را جور کردن اگر حکومت تانست هیچ توجه دیدید در بدخشان راشتن.
تشکر از شما. یعنی اشاره شما به این بود که دستاوردهای در بدخشان صورت گرفته پس از حملات 11 سپتامبر و کارهای بازسازی صورت گرفته اما توجه بیشتر خانش هستیم. تشکر میکنیم شنوندای عزیز و لطفاً در مورد ای که چی کارهای صورت گرفته ای که چی کارهایی شوه درست هست. کارها خیلی زیاد هست که باید صورت بگیره اما کارهایی که شده اگر زو بر ما یادآوری کنن. تشکر سید
مهربانی که سید خبری وکی آواز میو ستیت ده دسکایپ لاری
سلام علیکم.
و علیکم السلام
علی میں مقابل تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د اختر مبارکي مخترمخه تاسو ته وایم
سلامات
ډیره موضوع مې انتخاب کړی واقعا په دې سوارلس تیرو سوارلسو کالو باندې افغانان خپل په ژوند پوه شو دونه ترقي چې ګمان کوم په دې نوي کالو کې نه یې سوی لکه دا سوارلس کاله چې وشو سړکونه شبخانې پوهنتونونه تعلیم په هره برخه کې پرمختګ ډیر سوی خو تشویش بیا پیدا شوی دغه همیشه هم داسې سوي د دې وطن بدبخت وطن سره که امان الله خان یو لس کاله خدمت وکړه بیا ورپسې د سقاو زوی راجیک سو بیا یې در بدره کړه داود خان یو پنځه شپږ کاله خدمت کوه وکړه بیا دغسې یو بدبختي راغله اوس عینن مسالې سره والا موږ په تشویش کې یو چې یو څوک افغان ځان نه منیم دغسې پرمختګونه را روان دي او دا بدبختي ورځ په ورځ په کمېدو دي رهبري هم لږ صحیح شوې ده وطن په جوړېدو خو چې دغه حالات ته اوس ګورو څوک هډوکي خښه څوک یو کې د بې اتفاقي بیا را ډېره سوې ده خدای نه خواسته بیا د زموږ پرمختګونو په اوبو لاهو کېږي دغه یو تشویش لرو نور پرمختګونه سوي دي که دې دفعه موږ سره چانس یاري وکړي او بیا بدبخت نه سو نو انشاءالله چې دا جنګونه به هم د منځه ځي او دا ګلبدین خان هم را روان دی او بلبل هر څه به جوړ شي انشاءالله خو لږ حوصله په کار ده دغه تفرقه اچونکي بیا خپل کار شروع کړی دی نو خدای دې ناکام لري خدای
سلامت
باشین پیام های زیاد هم داریم ربانی از بادغیس نوشته کرده که 11 سپتامبر در جهان تغییرات تاریخی را آورده ما در افغانستان گفتن که برخی تغییرات محسوس نیست و شنونده دیگر ما سلام جان آریان از لوگر نوشته کرده که تغییرات مثبت منفی در زندگی ما آمده گفتن مخابرات یکی از دستاوردهای خوب بوده گفتن تکنولوژی عصری به وطن ما آمده و همچنان گفتن که از یا خوش هستن ولید قانه نوشته در پیام خود که 11 سپتامبر یکی از بهترین روزها گفتن در افغانستان بود به خاطر که طالب های بیرحم از وطن ما نابود شدند. سلیم نوشته کرده در پیام خود که پس از 11 سپتامبر افغانستان به یک غمخانه مبدل شد و ای گفتن دستاوردها همیش از دست ملا عمر بود که یک پنجابی بود و محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته کرده که پس از حمله 11 سپتامبر تغییرات ما در زندگی همین بوده که حکومت دو سره شده.
بله او دی منفی بلاله عزت الله عظیمی کندهار ولایت لیکلی لوی تغییری داده چه پخوانی جهادیان او توپک سالان او بخشی توپک سالاران پر مش واکداران کرد. بل اوریدون که شفیق الله هوتکی له کندوز ولایت لیکلی دی و از موش په ژوند کې مثبت بدلونونه راغلی دی. صحي خدمات او داسې نورې اسانتیاوې راغلی دی. ښوونځي مو جوړ شوي دي او خو ځینې ستونزې شته چې باید حکومت ورته پاملرنه وکړي او په خپل افغانان سره په اتحاد شي او په خپل هیواد آباد کې. نورزی له بکوا چې دی فرا ولسوالۍ ده څخلي کې و از موش په ژوند کې تغییرات شته دي لکه مکتب مگر مشکلات هم شته. یولسم د سپتامبر ونړۍ ته یو تاریخي تغییر ورکړی چې په افغانستان کې جمهوریت دوام وکړ او حالات یې تبدیل کړل. دا پیغام ربانی له بادغیس څخه لیکلی و. سلام الدین کمال الدین چپاند پسر کې سلام لیکلی دی. ما فکر کوم چې سلام الدین دی. چپاند صاحب د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه لیکلی دی. له هغې ورځې د ژوند په خوند پونیو پرمختګ سوی دی خو له رواني جګړې مو له دې پرمختګونو خوند نه دی اخیستی.
بله. شعیب در پیام خود از کابل نوشته کرده که ایالات متحده امریکا در پس از عملات 11 سپتامبر البته گفتن که رژیم دست نشانده پاکستان را در افغانستان سقوط داد و ای به نفع همه تمام شد. عیسی هم پیام مشابه از ولایت ننگرهار فرستاده و گفته که ایالات متحده امریکا توانست که پاکستانی ها را از افغانستان برانه و یک رژیم خوب روی کار بیا و گفتن که پیشرفت های هم در افغانستان در 15 سال گذشته محسوس است و با وجود ازی گفتن مشکلات وجود داره.
غلام سرور لیکلی دی لنا معلوم زه و ایزین اوریدون که وی چه دی امریکایانو لراتک سره دی افغانانو پا منس که جگری پیل شوی دی خوزه دوی توایم چه تر دی مخی کله دی افغانانو تر من سوله و خواه هم جنگو. بل اوریدون که وفال لغمان لیکلی وی دی امریکا لراتک سره افغانستان پرمختگ کرده خو افغانان پخپل و منزو که سره پا جنگ کردی. وسم دې ټلیفون لاري اوریدون کله روز ځان معرفي کوي
با فرمان سیب رادیو آزادیست.
سروان سر مینه خلوص خدمت سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او همدارنګه برای محترم نعیمی صاحب بسیار ذات معظم و مکرم احترامات ما تقدیم است و پیش از پیش عید سعید اضحا را برای اردوی شما و برای همکارای تکنیکی شما همچنان برای نظر صاحب برای کل اگه همکارا برای سایلا جان حسرت نظیمی چیز کسایی که مرا میشناسه انا میشناسه برای شان سلامات تقدیم استن و زمونگا پا ملکی صاحب ترکمی اندازه چی زگورم د سپتمبر د ولسم څخه وروسته یو لړ مثبت تغیرات هم راغله او یو لړ نور مثبت تغیرات ته مونږ جنگونه نه پرېږدي که مونږ جنگونه پرېږدي زما یوازینۍ که غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي که غواړي چې افغانستان آباد شي نو ای زما محترم ورونو که طالبان یاستئ زمونږ ورونه یاستئ که هر څوک یاست مونږ تاسو ټول ورونه یو د طالبان څوک دي همدغه زمونږ د ترورو د ماماو د تره زامن دي او مونږ څوک یو نو نور د جنګه د دوی لاس واخلي په دې خاطر چې زمونږ په افغانستان کې نور هم ښه کارونه وشي لکه اوس چې د خوجرواش پروژه جوړه سوله صاحب د دسوس پروژه به د خیر سره جوړه شي همدارنګه نور پوهنتونونه او شپخانې جوړې سولې او که مونږ او تاسې په همدې جنګو کې یو یو د بل دښمني کو نو هیڅ شي نه کیږي نو زما واژنې هله د محترم ورونو څخه دا چې په خپل منځ کې جنگ ونه کې د خیر سره اوس یو بل ډیر ښه کار جلالت ماب جمهور رئیس صاحب چې مهاجرینو ته 5000 نمرې زمکي د خیر سره په نظر کې نیولې دي او ان شاء الله تعالی زمونږ دا مهاجرین چې راشي د خیر سره که جنگ نه د کار زمينه هم مساعدهږي جنگ هر څه د خاورو سره ورسره او که جنگ نی مونږ تاسو به ډیر ذات ترقی وکړو ملک به ډیر ذات ترقی وکړي او خدای څخه غواړم چې نور په ګران وطن کې صلح راشي تر څو مونږ وکولې شو مونږ بیا هم د خپل وطن ته بیا جوړونې په دغه کې خدمت وکړو په لار کې خدمت وکړو نور اوریدونکو ته وخت ورکوم نو سم کولې دې
خبرې سلامات اوسې یو اوریدونکو بل هم لرلې شو ځکه چې بیا د خبرونو وخت مهربانی کوي صاحب
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام علیکم
مهربانی صاحب
سلام صاحب جوړ است خیر است
سلامت اوسه مهربانی کوي چې وخت کم دی یو دقیقه درته پاته ده لطفا یو څه ژر
دی امریکا دې سمه دې اوسه په اړه نظر ورکړو سلام غزنی
مهربانی
دې تاسو ولې چې څه مرسته غره تر غوړي یو کمنسي امریکا د سپتمبر په دیشن ورس په افغانستان کې ټول منفي تغیرات لرل دي مثبت تغیرات یې هیڅ هم سترګونه لیدل کېږي منفي تغیرات یې همدا دي چې زموږ د مسلمانانو یو انتقام ولی ویلی شوی اخیستل خو د مسلمانانو د افغانستان لپاره هېڅ ګټه نه لري د افغانستان در بدر شو قومي جګړې په کې پیل شولې اوس همدا اوس هر ورځ د باران وژل کېږي د افغانستان په منځ کې دښمني واچوله شمالي او جنوبي افغانستان خپل وچې له بل سره د پښتنو په پښتون په منځ کې جنګونه د امریکا د خبر لیدل
ډېره مننه سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ ویلیمو چې یوه دقیقه وخت لرو یوه دقیقه هم پوره شوه د خبرونو وخت راغلی دی تاسو ویل چې هېڅ تغییر نه دی راغلی لیکن د تلیفون له لارې آزادې خبرې کوئ او دې ته هم تغییر نه وایست خو خیر ستاسو حق دی کولی شئ چې